ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پاتې ورسېدي. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خبرو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د اوري حمل د میاشتې 14 د 2013 میلادي کال د اپریل له 15 سره برابره ده. اور چې تاکل شوی دی پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکارۍ په هدف ترسره کیږي. پر دې او ځینو نور موضوعاتو مو په تفصیل راپورونه راغونډ کړي، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د لوګر چارواکي لمن دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به تړل شوي ښوونځي نن پرانستل شي. د ایران سر مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. د امریکا یو جګپوړي چارواکی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د لوګر چارواکي لمن دي چې د څرخ په ولسوالۍ کې به دیرش تړل شوي ښوونځي نن پرانستل شي. د لوګر دی والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل
د لوګر ولایت والي د امنیتي ارګانونو ولایتي شورا په سیمه کې د قومي مشرانو علماو سره اړیکه کې ده. انشاءالله تاسو ته ډاډ درکوو چې دغه ښوونځي به په همدغه ونې کې بیرته خلاص شي.
نن څلورمه ده چې د څرخ په ولسوالۍ کې طالبانو لس لیسي او شل منځني او لومړنۍ ښوونځي تړلي دي. په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2000 زده کوونکو زده کړې کولې. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شو. د دې صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیلې شوې دي. د کابینې د غړو او د وزارتونو د مرستیالانو د یوې میاشتې د ماشل فیصده برخه هم دې صندوق ته سپارل کیږي. په دې اړه پرون د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه. د دې صندوق له پیسو به بې وزلو ښوونکو ته پور ورکول کیږي او بیا به د یو کال په موده کې دا پیسې د هغوی له معاشونو ګرځول کیږي. په بامیان کې مدني فعالانو پرون د لښکرګاه د پرلت هم غږ شول. په دې مناسبت د بامیان په ښار کې جوړ شوې غونډې ته د مدني ټولنې د شبکې د دفتر مسؤول اسماعیل زکی وویل د مدني ټولنې فعالان په بامیان ولایت او د بامیان خلک د خپل هلمندي هیوادوالو له تحسن او د هغوی د غوښتنو چې امنیت تامین شي او جګړه دې ودرول شي ملاتړ کوي. نن یو لسمه ده چې د هلمند په مرکز لخرګا کې یو شمیر نارینه او ښځې راغون شوي دي او د طالبانو او حکومت غواړي چې وربند وکړي او له جګړې لاس واخلي. د ایران سره مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تېروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. آیت الله علي خامنئي دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د دې حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. د خامنئي دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ د هغه په ویبپاڼه کې خبرې شوې. هغه د سعودي عربستان د ولیعهد شاهزاده نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دي چې دا واضح ده چې تهران د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ ظاهرا د اړیکو د ښه کېدو ضد دی. د امریکا یو جګپوړی چارواکی وایي ولسمشر ډونالډ ترمپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. د دې چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، ولسمشر ترمپ په سوریه کې د اوږدمهاله ژمنې غوښتونکی نه دی. د مقام پرون رویترز آژانس ته وویل ترمپ غواړي چې ډاډه شي چې داعش ځپل شوی او د سیمې اکثر هیوادونه د سوریې په ثبات کې مرسته وکړي. بلور ته د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کورتس ویلي چې سپینه ماڼۍ به ډیر ژر په سوریه کې د امریکایي ځواکونو په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. د فیسبوک اجرایوي رئیس مارک زوکربرګ به له دغې شبکې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه د اپریل په 11 د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي. د امریکا د استازو جرګې د انرژي او سوداګرۍ د کمیټې مشرانو ویلي دي چې په دې استماعي غونډه کې به د یو کس د شخصي حریم د مسؤلیت پر مسلې رڼا واچول شي او له امریکایانو سره به مرسته وکړي چې د دوی د شخصي اطلاعاتو په اړه په انټرنیټ کې څه پیښیږي. د امریکا د مشرانو جرګې د سوداګرۍ او عدلیه کمیټو هم هم زوکربرګ راغوښتی دی، خو د دې استماع غونډې نیټه تر اوسه نه ده مشخصه. تر دې مخکې دا خبر ورکړل شوی و چې د کامبریج انالیتیکا شرکت د 50 میلیونه کسانو د فیسبوک په باره کې اطلاعات ترلاسه کړي دي. دغه شرکت چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین له لورې استخدام شوی و، لګیدلي تورونه ردوي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور کیا ازادي رادیو ټکی کام. ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته لاړ شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې دغه سفر د سولې او ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د همکاري په هدف ترسره کیږي.
در این سفر در رابطه با همکاری در بخش صلح و همچنان مبارزه علیه گروه های تروریستی هست.
د سفر په اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر هم اخیسته دی.
د دې لپاره چې هغه فشارونه کم کړي او راتلونکي نور زیات نشي، د مذاکراتو لارې خپله کړې. نن راځي بیا ځو، سبا بیا راځي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د روسیې هغه وړاندیز چې په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومېدو پیښې دي، روسیه او بریتانیا په ګډه وڅېړي رد کړه. او د ژوند رنګونو کې به له یوې بریدمنې واورئ.
یو $2000 روپۍ معاش لرم، وخت مې خطیریږي، وظیفه مې خدای سر رازو بیګار از زو کورته.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسن نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د پاکستان صدر اعظم سبا کابل ته ځي او تمه ده چې د افغانستان له ولسمشر اجرایی رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. تر دې سفر مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویلي چې شاهد خاقان عباسی به په پاکستان کې له مشورو وروسته کابل ته لاړ شي. افغان چارواکي به له ښاغلي عباسی سره په مشخص ډول پر کومو موضوع تو خبری وکړي. په دې اړه نور تفصيل د احمد شبر پرپور کې.
د جینو راپورونو لمخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپل هیواد کې له یو شمېر پوځي چارواکو او سیاسي مشرانو سره تر سلام مشورې وروسته کابل ته ځي. د افغانستان د ولسمشر د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي چې د دې سفر یو اساسي موضوع له طالبانو سره سوله ده.
موضوعات اساسي
په دې سفر کې اساسي موضوعات د سولې په برخه کې همکاري، همدارس د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه ده. د سیمېزي همکاري په اړه هم له پاکستان سره شخې شو او تر ټولو مهمه دا ده چې موږ غواړو دولت ته دولت په کچه خبرو کې چې کومې ستونزې د دواړو هیوادو ترمنځ شته لري کړو. د پاکستان د صدر اعظم د سفر په درشل کې روانه اونۍ د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي تحمینه جنجوا په مشرۍ کابل ته یو پوځي او ملکي ګډ پلاوی راغی. دغه هیئت د دوشنبه په ورځ له افغان چارواکو سره پر سولې او د دواړو هیوادو ترمنځ پر همکاریو خبري وکړي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې خبرو کې واړه پرمختګونه ترلاسه شوي، خو د پام وړ پرمختګ نه شوی. شاهد خاقان عباسی به د جمعې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري. د سیاسي چارو کارپوه یونس فکور وای کابل ته د پاکستاني هیاتانو سفرونه د دې لپاره دي چې اسلام آباد په یو ډول د واشنگتن له فشارونو ځان خلاص کړي.
موږ د بینډ دوستان خصوصا د امریکایانو د خوانی فشارونو پر واردېږي. دوی د دې لپاره چې هغه فشارونه کم کړي او راتلونکي نور زیات نشي، د مذاکراتو لارې خپله کړي. نن راځي بیا ځو، سبا بیا راځي. نو زه فکر کوم چې د خپل درد د دوا کولو د فار فرصت غواړي په لاس راوړي.
نشته درې اونۍ مخکې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا هم کابل ته راغلی وو. خو د پاکستان صدر اعظم ته د افغانستان ولسمشر د کابل د سفر بلنه ورکړې ده تر څو دولت ته دولت په ساته خبري وشي. د ولسمشر د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د پاکستان د صدر اعظم سفر ته خوشبینه دی.
حکومت افغانستان هم در بخش صلح پیشنهاد
د افغانستان حکومت هم د سولې په برخه کې ځانګړي وړاندیزونه لري، هم د دواړو هیوادو ترمنځ د ستونزې د هواري په برخه کې مشخص لرلید لري، او هغه دا ده چې موږ کولی شو د دولت په دولت رابطې څخه مثبتو نتیجو ته ورسی شو. موږ تمه لرو چې د پاکستان سر اعظم په سفر کې پر هغو موضوعاتو چې یادې مې کړې په صراحت او جدیت خبرې وکړو تر څو مثبتو نتیجو ته ورسی شو. د پاکستان یو سر اعظم وروستی ځل په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. شرایطو ته په پام سره داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ کابل ته د شاهد خاقان عباسي سفر مهم دی.
سبا د پاکستان صدر اعظم کابل ته راځي. شاهد خاقان عباسي د افغانستان د ولسمشر په بلنه را روان دی. دغه سفر به د کابل او اسلام آباد اړیکې سره نږدې کړي. احمد شبل د سیاسي چارو له کتونکو یونس فکور څخه دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلی فکور په ځواب کې وویل،
د فکر کوم په اصل کې لارې هم دا غوډه چې افغانستان او پاکستان حکومتونه د حکومتونو او دولتونو په سریه سره کښینی ستونزې ښکاره بیان کړي او لار دالو پیدا کړي. اوس نو دا چې دا صدر اعظم به صلاحیت ولري، واک د دې ولري چې وکړای شي پر ټولو مسایلو د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي.
فکر صاحب، یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې پاکستان نن سبا تر فشار لاندې دی، د امریکا د متحده ایالاتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو د ملاتړو هیوادولو لوري، او دغه فشار پاکستان دې ته مجبور کړی دی چې پوځیان او د پاکستان ملکی حکومت یو دریس خپل کړي. څه فکر کوي همداسې ده؟
زه فکر کوم چې پاکستان په راوروستي کې لکه چې دا لار غوره کړې ده تر فشارونو، ولې معلومیږي چې فشارونه دوامدار دي او یو ورځ تر بلې نور زیاتیږي، نویت هم بدلیږي. دوی به د یوې خوا دې فشارو ته د جواب په اساس دا کار کوي، ولې ما ته په مجموع کې شک را پیدا کیږي تر څو چې پاکستان خپل هغه اهداف ته چې تعین کړي دي، چې د طالبانو سره د افزارو پایسته افغانستان د حکومت کې د نفوذ د پاره او د هند د نفوذ د کمولو د پاره د فرادات د تعین د پاره استفاده وکړي، هغه تر لاسه نه کړي. فکر کوم دا لوبه د بازی دي چې د صدر اعظم پر لاس د جمعې په ورځ کې.
که چیرته د شاهد خاقان عباسي د کابل سفر نتیجه ورنکړي، ساسو په باور د افغانستان حکومت باید څه وکړي؟
د افغانستان حکومت لکه څنګه چې دوست غربیان ورته وایي، خپل حکومت تقویه کړي، داخلي اختلافات ایسته کړي، زورواکي کونج ته کړي، د انتخاباتو لپاره آمادګي ونیسي، خپل پولیس لیکي پاکي کړي، جګړې ته قوي آمادګي ونیسي. لکه اوس چې د عمل د میاشتې عملیات شروع کړي دي، یو کامیاب عملیات کسام رواني جګړه د طالبانو استخبارات وایي چې دا ملکی تلپات په کندز کې داسې د انتخابي او هدفي گزارونه په طالبانو وشي. کله چې په جګړو کې دا تاثیر ولیدي، نو زه فکر کوم چې بیا به یو نتیجې ته د پاکستان سره سره ورسی شي.
د سیاسي چارو کتونکو یونس فکورو چې کابل ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د کیدونکو سفر او دا چې دا سفر به د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو څه اغیز وکړي، په دې اړه نظر سره شریکو.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي، باید غوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو خبرې کوو. په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او دغه راز په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه چې په وروستیو کې اروپایي اتحادیې هم یو کمپاین پیل کړی دی. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او پر دغو موضوعاتو خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو پوښتنه وکړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
نړیوالو ورځپاڼو د کندوز په دشتي ارشیو ولسوالۍ کې د هوایي بمباري موضوع ته پاملرنه کړې ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي پر افغان ځواکونو تر دغو عملیاتو وروسته د انتقادونو څپه راغلې ده. خو ورځپاڼې د دفاع وزارت د ویان د دفتر د سرپرست محمد رادمنش له قوله لیکلي د افغان ځواکونو هلیکوپترو د طالبانو پناه ځایونه هدف ګرځولې دي. د رادمنش له قوله راغلي چې طالبانو له دې پناه ځایه د روزنیز مرکز په توګه کار اخیست. خو د یو سناتور عبدالله فاروق په وینا لیکل شوي چې افغان ځواکونو پر یوه مدرسه بمباري کړې ده او هلته د فراغت مراسم روان وو. د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي چې تر اوسه د دې هوایي بمباري د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند. د ورځپاڼې په وینا افغان چارواکو د وژل شویو شمیر له 50 څخه تر 70 ښودلی دی. ورځپاڼه لیکي افغان چارواکي به ښکاره ونه وایي چې څو ملکیان په وژل شویو کې شامل دي. خو ورځپاڼې د یوې جګپوړي امنیتي سرچینې په وینا ویلي دي چې 50 په سلو کې وژل شوي ملکیان دي چې لویه برخه یې ماشومان دي. نیویارک ټایمز د افغانستان د دفاع وزارت لخوا د دې پیښې په اړه خپرو شویو انځورونو ته هم اشاره کړې ده. د دې وزارت د ویان د دفتر سرپرست محمد رادمنش ازادي راډیو ته ویلي چې دا انځورونه ښکاروي چې د طالبانو مشران په یو غونډه کې د ګډون لپاره موټرو ته خیژي. ښاغلی رادمنش ویلي همدا ځای ام ډي 50 هلیکوپټر وویشت او په نتیجه کې 13 طالب مشران ووژل. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې هم همدې موضوع ته کتلې دي. ورځپاڼې د کندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی له قوله لیکلي چې هلیکوپټر وروسته له دې عملیات وکړل چې طالبانو ورباندې حمله پیل کړه. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې همدارس لیکلي چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ افغان حکومت هم د دې پیښې په اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د دغو تحقیقاتو نتیجه تر اوسه نه ده معلومه.
اسادی رادیو اوري مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د افغانستان په هنې وزارت وایي هلمند چې د لوګر په څرخول سوال کې ټول تړل شوی خونځي ژر پرانیستل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حق مل پرون ازادي رادیو ته وویل چې له قومي مشرانو او سیمه ییزو چارواکو سره په دې اړه خبري شوی او د دوی په مرسته ښایي چې تړل شوی خونځي چې له دوو نوو رئیس طالبانو تړلي بیرته پرانیستل شي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په څرخول سوال کې له وسلوال طالبانو پر ضد عملیات پیل کړی دي. نور د نجه صفای پر پور کې
که څه هم د لوګر په سرخ ولسوالۍ کې د خونځیو د تړل کېدو څلور ورځې تیریږي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي هغو کسانو چې د خونځي تړلې له قومي مخورو سره ژمنه کړې چې د پنځشنبه په ورځ به د خونځیو د بیرته پرانیستل کېدو اجازه ورکړي. د دغه وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل معرف سیاسي نه دی او نه باید د ماشومانو راتلونکي د سیاسي اهدافو قرباني شي.
خونځي متاسفانه په افغانستان کې په ډېر بد رقم سره د ځینو ډلو لخوا د سیاسي او نظامي اهدافو لپاره کارول کیږي. فشار په خونځي باندې راوړل کیږي چې متاسفانه ضرر یوازې او یوازې د هېواد بچانو ته رسیږي. زموږ هیله دا ده چې هیڅ سیاسي او نظامي لوری هم
د په داسې حال کې ده چې د لوګر چارواکو د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ په سرخ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لورې د 150 ښوونځیو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د لوګر د والي ویان سلیم سالی رسنیو ته ویلي و چې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو د شنبې شپې عملیاتو په غبرګون کې د دوی د یو قومندان د وژل کېدو او 50 نورو د ټپي کېدو سبب شوی و. د سرخ ولسوالۍ ټولې ښوونځي تړلې دي. پوهنې وزارت د شمیرو لمخې په سرخول سوالی کې ډېر ښوونځي موجود دي چې پکې د 2000 جنو ترڅنګ 11000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته ویلي چې د خونځیو تړل کېدل د دوی کار نه دی او هغوی به په دې اړه څېړنې وکړي. له بلې خوا د افغانستان دفاع وزارت وایي د لوګر په سرخ ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت د دفتر سرپرست محمد راتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دا چې هر چیرته خلکو او ملي ګټو ته ګواښونه موجود وي هلته به عملیات کوي او سرخ ولسوالۍ کې هم عملیات پیل کړي دي. په همدې حال کې د لوګر د سرخ ولسوالۍ قومي مشر حاجي الماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جګړې له ښکېلو غړو وغوښتل سوله معرف څخه د سپر په توګه کار ونخلي.
و مورد الشهاده افغانستان په هنه وزارت چارواکي وایي چې د لوګر په سرخ ولسوالۍ کې به ټول تړل شوي ښوونځي نن پرانیستل شي. دا ښوونځي له څلور ورځو راهیسې نن دوه اونیو راهیسې تړل شوي. د افغانستان د ودانیزو شرکتونو ټولنه وایي د پروژو د نشتوالي له امله نږدې په سلو کې اتیا خصوصي شرکتونه له سقوط سره مخ دي. د ټولنې رئیس پرون ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي شرکتونه د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ د امنیتي مشکلاتو سره هم لاس او ګریوان دي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر کړ کې
د افغانستان د ودانیزو شرکتونو ټولنه وایي حکومت د دې ترڅنګ چې له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمېر خصوصي ودانیزو شرکتونو ته پروژې نه دي ورکړي د دغو شرکتونو میلیونونه ډالر پورې هم نه دی پرې کړی. د دې ټولنې رئیس مودود پوپل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه سلګونه شرکتونه چې له دوی سره سبتي یوازې شل سلنه فعالیت لري او نور یې له سقوط سره مخ دي.
تقریبا 1500 شرکت زموږ سره سبتي شل فیصد شرکتونه اوس فعال دي. 80 فیصد شرکتونه او کارګران فعال نه دي. امنیتی مشکلات موږ ټول سره غټ مشکلات دي چې موږ نسو کولای چې په نور ځای کې سرمایه گذاری کو کار وکړو. دوام یا نه موږ ته پروژه راکې موږ اکثره خلک په تهدیه کې دغه شکایت لري د حکومت څخه چې پروژه نه رسیږي او بل پیسې په وخت نه ورکي.
خغل پوپل وایي حکومت اوس مهال د بیلابیلو خصوصي شرکتونو نه سباندې یو سل لس میلیونه ډالر پور وړی دی. د افغانستان د خصوصي شرکتونو د ټولنې په خبره د پروژو د نشټوالي او امنیتي ستونزو ترڅنګ د ودانیزو موادو د بیو لوړوالی په کور دننه په ساختماني برخه کې په کافي اندازه د ظرفیتونو کمښت او د وسایلو نشتون هغه نور ستونزې دي چې خصوصي شرکتونه ورسره لاس او ګریوان دي. دوی له افغان حکومت نه غواړي چې د پروژو د ورکړې په برخه کې د شفافیت ترڅنګ د اړیکو له پاللو هم ډډه وکړي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د خارج جوړونې وزارت مسؤلین وایي افغان حکومت تل له خصوصي سکتور سره په هر برخه کې د پام وړ همکاري کړي. د دغه وزارت په خبره اوس مهال د میلیونونو ډالرو په ارزښت په هیواد کې نږدې دوه میلیونو کورونو ته اړتیا ده چې خصوصي شرکتونو ته یو ښه کاري فرصت دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د روسیې هغه وړاندیز چې په بریتانیا کې د روسیې د یو پخواني جاسوس د مسمومیدو پیښې د روسیه او بریتانیا په ګډه وڅېړي رد کړه. تفصیل د احمد شبر پر رپورټ کې.
د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د چهارشنبې په ورځ په پراګ ښار کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د روسیې استازي وړاندیز وکړ چې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیت تقاضي تحقیقات د بریتانیا او روسیې له لوري په ګډه وشي. پر دې وړاندیز رای واخیستل شوې او د روسیې وړاندیز رد شو. د رویټرز اژانس خبر لمخې په دې غونډه کې چې د تړلو دروازو تر شا وه چین، آذربایجان، سودان، الجزایر او ایران د روسیې ملاتړ وکړ. ولسی وادونو ممتنع رایه وکاروله. د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپای ټولنې استازیو مخالفه رایه ورکړه. د پراګ په غونډه کې پرون د بریتانیا د هیئت یو غړي په ټویټر کې لیکلی دی چې د ماسکو د ګډو تحقیقاتو وړاندیز د دې لپاره دی چې پام په بله واړوي او د روسیې استازي د پیښې په تړاو پوښتنو ته ځواب ورنکړي. بل لور ته په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي واسیلی نابینزیا د اپریل په 15مه د سرګی سکریپال د قضیې په اړه د ښکاره غونډې غوښتنه کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر غونډې یوه ورځ مخکې ویلي وو هیله من دی چې د کیمیاوي وسلو په نړیواله غونډه کې به د سکریپال د مسمومیت تقاضي له امله رامنځته شوی ډیپلوماتیک کړکیچ راکم شي. پوتین د سیشن بی په ورځ د ترکیې له ولسمشر سره په انخره کې ګډې خبرې غونډې ته وویل. ښکاره ده چې موږ له بشپړو تحقیقاتو سره علاقه لرو. موږ غواړو چې موږ ته په دې تحقیقاتو کې د ګډون اجازه راکړل شي. بریتانیا وایي چې شپږشپېته کلن سکریپال او د هغه درې دېرش کلنه لور یولیا د مارچ په څلورمه د روسیې له لوري د بریتانیا په سالسبری ښار کې مسموم شوي دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي د نړیوالې ادارې څېړونکو د سیمې له ځایه شیان اخیستي دي او ځانګړیو لابراتوارونو ته یې د څېړنې لپاره وړي دي، خو تر اوسه یې نتیجه نه ده راوتلې. د بریتانیا په پورټون ډاون ښار کې د ساینس او ټکنالوژي د دفاعي لابراتوار رئیس ګاری اتکین هیت د چهارشنبې په ورځ له سکای نیوز سره په مرکه کې وویل: موږ له خپل لوري توانیدلی یو چې دغه مواد نوې چک تشخیص کړو. دا له نظامي نظره د اعصابو د فلش کولو مواد دي. بریتانیا وایي چې پخوا هم روسیې د نوې چک مواد د دولت په کچه په ترورونو او د جاسوسانو پر ضد کارولی دي.
یو ځل بیا پام وکړئ، د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د لوګر چارواکي لمن دي چې د دې ولایت په څرخ ولسوالۍ کې به دیرش تړل شوي ښوونځي نن پرانستل شي. دا ښوونځي له تیرو څلورو ورځو راهیسې تړل شوي دي. د افغانستان د ښوونکو لپاره د پور د ورکړې صندوق جوړ شوی دی. صندوق لپاره د پوهنې وزارت د بودیجې 15 میلیونه افغانۍ بیل شوي دي. په بامیان کې مدني فعالانو پرون د لښکرګاه د پرلت هم غږی شول. په دې مناسبت د بامیان ښار کې جوړ شوې غونډې ته د مدني ټولنې د شبکې یو مسؤول وویل چې د مدني ټولنو فعالان په بامیان ولایت او د بامیان خلک د خپلو هلمندي هیوادوالو د تحسن او د هغوی د غوښتنو چې امنیت د تامین شي او جګړه د ودرول شي ملاتړ کوي. د ایران سره مذهبي مشر وایي دا به نه هیریدونکې تیروتنه وي چې له اسرائیل سره خبرې وشي. آیت الله علي خامنهي دغه څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده د لومړي ځل لپاره وویل چې اسرائیلیان د دې حق لري چې په خپله خاوره کې په سوله کې ژوند وکړي. د امریکا یو جګپوړي چارواکی وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې امنیتي ډلې سره د غونډې په مهال موافقه وکړه چې د یوې لنډې مودې لپاره خپل ځواکونه په سوریه کې وساتي. او د فیسبوک اجرایي رئیس مارک زوکربرګ به له دغه شبکې د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه د اپریل په 11 د کانګرس یو پلاوي ته توضیحات ورکړي.
د ژوند رنگونه.
زمانم نفیسه،
څه کاروبار کوي؟
زه بریتمنه د اردو د تفیساب د تلاشي کې. زما تقریبا 4 کاله کې.
مخکې لاغې نه د څه کار کوو؟
مخکې لاغې نه صفاکاروم د اجري پیسې.
څنګه اردو ته راغلی؟ څنګه زه به شو درته خپل خوخه دی و د کور مجبوریتونه و څه لته چرغلی؟
والا زه د کور مجبوریتونه می ناتوان او به خو به بعد هم به مجبور شنم لغله مرته ته.
او څنګه دلته چرغلی؟ خوشاله وظیفه نه دی، وخت ختریږي، معاش دې څنګه ته گزاره دی پکې؟
خدا او معاش می 2000 روپۍ معاش لرم، وخت میم ختریږي، وظیفه میم خدا سر رازو بیګار از زو کوړه هم دغه پیسې باندې نور خو مشکلات هم ختریږي.
کورنۍ غړي مڅو نه فار دي، غوي څه کاروبار کوي؟
زمون مې وړو وړ دي، یو د نلور مې دا او میړه مې ماجیر دی په لوجستیک کې، نور نو د څه د سرپاره سود نه لرو.
د ځواني وختو کې سید راته وکړه چې پیغله وي کوم ځای کې اوسې دی، مکتب دی ویلې نه دی ویلې؟
نه والله، پیغله چې ما په ساده خیرخانه کې سه پیسې د فاميلي کې مې د پلار کور دی. پلار می سایمن صاحب په وزارت داخله کې قطعی اکمالاتی کې نو پیغلم چوم د امغه شرایط مخ کې بوله. اوس نو چې ترغو واده شلم د پردی په کور کې دغه ژوندګي د راضی په سړی مانی تیریږي. نو
څنګه هغه وخت چې ځوانه وي پلار دیم سایمن صاحب ولته د زده کړو ته مخ نه کړه، څنګه د زده کړو نه کړي؟
خو ستام نو د سمات س شرایط خراب او سخت پلاس پلان می سایمن صاحب نو ډیر مشکلات په منګ مانی څه مشر ورور منګ نه دل لا گزارم سامانه ونه مجبورم مکتب ماونه ویل هغه ماونه ویل اما سه پات شو.
نه یعنی علاقه نه و مکتب سره کا کور نه اجازه نه درکوله؟
نه علاقه نه مکتب منه دل لا خپل می علاقه نه دل لا چې ما مکتب ویل چې زما لګزر هغه و.
اوس څنګه ارمان کوي چې کاش کې مکتب ویل ویل دینه می وغټه وظیفه لرلې؟
اوس من دې په هغه کې اسو چې ول من مکتب نه سو 15 پک خويندې منګاستو منګ هم دا رقم ته منګ چې ولې منګ مکتب نو ولې زندګیم د څه خاورې رېشله دا د زندگی خو من مکتب له یو چې ولې اوس به من زندگی خو پښیمانه ستو هغه ستو پاسمان د پاتشلو اوس باید چې دا باز جنکې دی هغه خپل زندگی مخ کې یو سی تحصیل خپل مخ کې یو سی مکتب خپل وای چې دا غوي زندگی خشي.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د ازادي رادیو لومړنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د ماښام تر اوو بجو مو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلی شئ. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشته نګاه ته سپارم چې له نوي مطالبو سره سړو ته راغلې. فرشته جان ښه راغلاست.
سلام نوري اسنوري، خسته نباشین، صبحتان بخیر.